ځوان فکر له ازادي رډونه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم. د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون په نوم یو قانون په څلورو فصلونو او 15 درجه مادو کې د رواني اگست میاشتې په 20مه نیټه اعلان کړ. د دې قانون په 14مه ماده کې د خزو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنی لویری د خزو مخ پټول هم اړین دي. د همدې 14مه ماده په بل بن کې د خزو غک هم اورت بلل شوی او لمخي خزو ته پل ورغه د قران کریم د قرات اجازه هم نشته. بل په لو دیات قانون په بیلا بیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت کې په جماعت کې په جماعت لمانځه کولو باندې مکلف شوي او د نارینه و د ګیرو پر خریلو د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګول شوی دی. لدې سربیره د دې قانون په 14مه ماده کې محتسبینو ته د حق ورکړل شوی دی چې د زینو مواردو کې سرغړونکو له یو څخه تر 14 ساعتونو پورې او ځینې هم تر 3 ورځې پورې زندانی کړي. خو په مشخصه توګه نه دی ویل شوی چې د کوم مواردو سرغړونکو ته د حبس سزا ورکول کیږي. خو د دغه نوي قانون منلو ته افغان ځوانان څومره ماده دي؟ د قوانین به د دې ځوانانو پر ژوند تغیز وکړي. آیا د قوانین دې ته لار هواروي چې افغان ځوانان هیوات پریږدي او د کډوالۍ لار ونیسي؟ لدی سربیره څومره یو حکومت حق لري چې د یو چا په شخصي حریم کې ورننوزي؟ او دا چې دغه مسایل په دې قانون کې یادونه شوې ده، تر څه اندازې شخصي یا فردي مسایل دي؟ په دې په پروګرام کې خبرې اترې وکړو. په پروګرام کې را سره ملمانه شته د ښځو د حقونو فعال دیو پتنګ، د پکتیا پوهنتون په خنۍ استاد جانداد جهاني، مدني فعال صدام صفای او له پکتیا را سره قومي مشر انور صدیقی. د تاسو ټول قدرمن ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. اغلی پتنګ، له تاسو سره به پیل کړو. تاسو به حتما د قانون لوستوي د خزو پاړه باندې پکې بیلابیل موارد ذکر شوی دي. د خزو ترڅنګ د نارینه وو یادونه ما وکړه چې دوی باندې هم ځینې بندیزونه لګول شوی دي. که تاسو راته ووایاست دغه قوانین ته به تاسو کتنه کړې وي، ټول به مو لوستي وي. په داسې حال کې چې افغان ځوانان کار ته اړتیا لري، نجونې تعلیم ته اړتیا لري، او په افغانستان کې یو ډول فقر دی چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي، ستاسو په اند دغه قوانین چې اوس تصویب شوي توشي شوي دي د افغانستان له شرایطو سره څومره اړخ لګي؟
فایده جان سلامونه تاسو ته ورسیږي. هم در رقم ستاسو دی پروگرام کتون کو تا او دیدون کو تا او ملمانو تا ډیره زیاته مننه. ګوره، زه فکر کوم چې ستونزه دلته په دې کې ده چې هر ځلې په افغانستان کې قوانین متاسفانه بدلیږي خو شرایطو ته نه کتل کیږي چې آیا هیواد د پاره دغه کوم قوانین چې دوی را باسي ده د هیواد په ګټه باندې بيوي، آیا د هیواد په پرمختګ د پاره به هی زمینی برابرې کړي که نه نور به هیواد انزوا خواته بوزي. متاسفانه زما په نظر سره چې دا رقم قوانین چې دوی ورځ تر بلې سختوي، یا د ښځو په ارتباط باندې اوس هم د نیرینه و پاکره باندې دوی خپل قوانین رایستري دي، دا د افغانستان په ګټه باندې نه دي. زموږ تاسو اسلام موږ تاسو ته راښودلی دي چې کوم قوانینو باندې باید موږ تاسو ژوند وکړو، او دا چې دومره قیدات راوستل کیږي او دوی خلک مجبوروي چې د دې رقم قوانینو د لاندې دوی ژوند وکړي چې هغه د شریعت سره هم په ټکر کې وي، زه فکر نه کوم چې دا به د فری واکمنۍ په ګټه باندې به تمام شي. دا رقم پالیسیانې د دوی عمر ورځ تر بلې کموي. نو زه د دې رقم پالیسیانو د دې رقم قوانین چې دوی په قدرت راوړي دي، او زه په دې باندې هم پوهیږم چې رقم قوانینو رایستل د دوی د پاره به هم ډیره ستونزمنه خبره چې دوی وشي کړی چې د پخو باندې ودروي او خلک د دا رقم قوانینو درناوی وکړي، او دغه کومو قوانینو چې دوی را رایستلی دي چې دوی هم ورسره ام نظر شي. نو زه فکر نه کوم چې دا قوانین چې دوی رایستلی دي چې دا به ډیر وخت لپاره به دوام وکړي، او یا د خلکو باندې چې که دوی وشي کړی چې دا په جبر باندې په دوی باندې قبول کړی.
اغلی پتنګ، طالبان لکه چې واک ته رسیدلې دي د قانون موضوع وړاندې هم مطرح شوی و، او هغه افغانان چې له افغانستانه بهر دي دوی غوښتنه دا وه چې باید په افغانستان کې قوانین جوړ شي. دغه قوانین چې جوړ شوي له دې مخکې به طالبان همیشه ویل چې دوی د شریعت مطابق او کوم قانون چې شریعت لري هغه تطبیقي. فکر کوي ولې اوس اړتیا پیدا شوه چې طالبان داسې د امر بالمعروف په نوم باندې قانون جوړ کړي او توشی کړي او د تطبیق لپاره حتی سزا وټاکي؟ فکر کوي څه علت ده د دې تر شا چې طالبان اوس قوانین جوړوي؟ ولې شریعت کې څه ستونزه وه چې تر څنګ اوس دوی بل قانون جوړ کړو؟
ګوره، دوی خپل هغه غواړي چې زور وښیي د هېواد په منځ کې، غواړي په خلکو باندې هغه خپل کوم قوانین چې دي د قانون په ټکو باندې غواړي چې هغه بیا راولوي چې تاسو ته که سزا درکول کېږي دو په خاطر باندې چې په قانون کې درشی لیکل شوي دي. ګوره، قانون څه وخت چې را جوړي هغه د هېواد د ښېګڼې دپاره باید همیشه را جوړ شي، او د دې دپاره باید دوی قانون را وباسي تر څو خلک په خپل هېواد په منځ کې د اسانتیا وسره مخامخ شي. خو متاسفانه دا رقم قوانین چې دوی راباسي، دوی صرف دې ته لمن وهي چې ځوانان نورم د هېواد نه زړه توري شي، د هېواد نه بیرون راړ شي، تر څو هلته وشي کړی چې یو خوندي ژوند را پیدا کړي. نو زه فکر نه کوم چې په دا رقم قوانینو سره رای راستل سره دوی به وشي کړی چې هغه خپل کوم فکر و نظر چې لري هغه به د افغانستان په خلکو باندې اجباري کړي. دوی به د ډېرو غټو ستونزو سره خامخ شي، او خلک به هم د درخم قوانینو درانه وخت به هم ورته ونه خیې. زه فکر نه کوم چې دوی به وشي کړی چې د پخو ودروي.
مننه کور ودان غلی پتنګ تاسو بیرته راوګرځم. صدام صفی ته به ورشم. صفی سیب، تاسو ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. د یو ځوان په توګه کته سره ته وایس کله چې دغه قوانین نه خبر شوي، څه فکر دې کوو؟ لکه یو څوک تا په سړک ودرې، تازه وایي چې ګیره دې لنډه ده یا اوږده ده، یا دغه کالی دې چې اغوستي دي دا سم نه دي، لنډ دي یا اوږده دي، یعنی اکټۍ دې ولې اچولې؟ دا څه فکر کوي؟ دا څومره د یو انسان په ژوند کې، د هغې په شخصي حریم کې مداخله بولي؟ او فکر کوي دا به د یو ځوان ذهن ډېر مخشوش کړي او هغه هېواد کې به تنګ شي؟
چل سب کا ستاسو سرنګ په سلام دې سره سلام راو شو نو دا ته سرنګ په تاسو کاغذ باندې لګوم مخکې چې تاسو ته خبرې ورته اشاره وکړه. نو تاسو په افغانستان کې قانون جوړیږي، ټول شرایط کنه تطبیق کیږي، آیا دا قانون په دغه شرایط کې تطبیق وړ دی او کنه؟ یا دا قانون چې کوم جوړ شوی دی تاسو د وخت سره مناسب دی؟ یعنی من یو تاسو دې خاني شیدان یو چې اوس په دې زمونږ ځوانان یو خلې دې کار مشکلات دي، څو مشکلات دي مې دې نو چې اوس پورې دي د وطن نه ځکه د غزوان ته به چې دا دې عمل کوو دې په نړۍ د ملا د سر حیثیت لري. دا زمونږ اوس پورې د فرار په حالت کې دي، لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د اسلام دوه مهم اصل دي. ناروان دې څنګه قانون چې جوړ شوی دا ټول د اسلام ترانه کې جوړ شوی، ولې دا زنده اشخاص او افراد ته په واسطه ورسول کیږي؟ دا څه مختصین ته په واسطه ورسول کیږي چې نه علم نه دی، علم دې نه څنګه دغه پر چې کوم چې ورېږي، یا پر یو مخصوص ځای کې ورېږي، یا ځوان ته لار بري شاید چې ځوان خطا سلات لري خفي او سی په اکثر مسایلو باندې سره دې نه دي شخصي اړین ته داخليږي. او امر بالمعروف چې د خپل اصول لري، غم لري، حوصله لري، په دې نرم الفاظ باندې تر څو ځوان یا چا د توصیه کوي چې هغه د مشکلات سره مخ نه شي، خفه نه شي، دوی په داسې الفاظ باندې چې یو ځای کې ځان درو او حیا ګیره د پرسیا مثلا جامع دي بشریت برابر دي، څنګه دا هغه مشکلات دي چې زمونږ نن د پخوان سره مونږ داسې ګریوان یو زما ځان باندې ځوان فکر ځان باندې دا هغه اصول دي چې خلاف نه دي. ولې هغه چا چې په واسطه ورکول کېږي دې نه شاهدان یو مونږ هغه د دې وړ خلک نه دي.
مننه کور ودان صدام صاحب، تاسو ته راګرځم. صدیقي صاحب تاسو ته راځم. صدام وویل چې دغه کوم اصول چې طالبانو وضع کړي دي دا د اسلام خلاف نه دي، بلکې هغه کې یادونه شوې ده، خو کوم کسان چې تطبیقي هغوی خپل اصلا په دې نه پوهېږي، یعنی تطبیق کوونکي غلط کسان دي، د دې په ځای چې ځوان ته لارښوونه وکړي هغې سره په جنګ باندې اوړي او دا یو ډول ځوان زړه ماتی کي ستاسې پان باندې یو څوک سړک په سر درول یا هغه نیکټۍ یې اچولې وي یا په دې یوویشتم قرن کې دریشي اغوستې وي او ته ورته وایې چې دا د اسلام د اصولو سره خلاف ده، دا څومره زړه بدوالی رامنځته کوي او څومره د اسلام د بدنامۍ په نوم تمامېږي؟
سیال صاحب اول خو سلامونه احترامات او نیکې هیلې مې د اردو رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو او درنو مېلمنو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ وي. خورا به شم پښتنې تاسو په پښتنې په ځواب کې دومره وایم چې اول خو یو اسلامي قانون دی او یو مدني قانون دی، دواړه یو ډوله قانون دی. او اسلامي قانون چې دی هغه شریعت دی بېله شکه، سره کې شک شوبه نشته. او یو مدني قانون دی چې هغه مدني ټولنې یا مدني افراد یا ولسونه جوړوي یو ملک دپاره. نو زما په نظر سره دغه ورور چې کومه اشاره ورته وکړه وکن د عمر بن معروف د کومه سلسله چې چلیږي او کوم قانون چې توشي شوی دی په څو مودو کې، ښه خبره به دا وي چې دا د داسې افرادو د خوره په کار واچول شي د هغو سره خوږه لهجه ورسره وي او هغو سره ښه فکر ورسره وي، هغو سره نیک اخلاق ورسره وي. لکه پیغمبر علیه السلام چې ډېرو مشرکینو او د دا اخلاقو نه متاثره شوي وو، د ښو اخلاقو نه هغوی ایمان پر وړو. که چېرته خامخوا زموږ ټولنه داسې دی چې افغانستان کې 15 کاله یعنې 4.5 لسیزې جنګونه تېر شوي دي، بدبختۍ تېرې شوي دي، دا د پور او پیغور ټولنه ده، نو په دغې ټولنې کې په ناڅاپي ډول دومره قاعدو ته وستل چې هغه خامخوا ولس ته یا ځوانانو ته یا نور افرادو ته باعث خفګان ګرځي یا هغه تنګیږي یا هغو سره ښه رویش نه کېږي. لکه مثال یو دغې ټولنې خلک داسې دي په رازو چې دي تا سره دوزخ ته ځي او په زور چې جنت ته بیایي نه درسره ځي. ښه خبره به دا وي چې د افغانستان پیلي شرایط، مخکیني شرایط او د 4.5 لسیزې غمونه، انقلابونه، دردونه، جنګونه د ورته وکتنه وشي. الهی قانون چې دی هغه کې هیڅ شک شو باندې شته. شکر الحمدلله.
صدیقي صاحب پوښتنه م دلته راپورته کیږي. ما مخکې اغلی پتنګ نم دا پوښتنه وکړه، طالبان تل په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هغه اسلامي شریعت په افغانستان کې پلي کوي. اوس پوښتنه دا ده که چیرې اسلامي شریعت دوی پلي کولی، اوس دغه قانون چې دوی نه وای رامنځته کړی دی په یو ډول پخوا چې په افغانستان کې کوم قوانین و، مدني قوانین و، اوس دې ته څه اړتیا ده؟ خو هغه اسلامي شریعت ده چې دوی تطبیقولو له دې وروسته به یې تطبیقو، دې قانون ته څه اړتیا وه؟
خو خیر دوی خو بیا په خپلو خبرو کې داسې چې مثلا افغانستان کې د دغه قانون لپاره جهاد شوی دی، قربانۍ شوی دی، هجرتونه شوی دی او دغه عمر بن معروف مود لپاره سره کرخه دی، یعنی سری کرخه دی، ځکه چې د افغانستان ولس مسلمان بولی، د ټولنه مسلمانه بولی. او نور قانون چې دی لکه دوی امارت اسلامي داسې وا خبره کوي چې لکه د نظامی دګر کې او دا کوم کوپر چې دی کوپری ملکونه چې چا ژغور کړی موت خورې دی، اوس په فکری جګړه کې مونږ نه اختادې مداخله کوي، د مو په ملک قانون کې غوتی وي یا د مداخله کوي یا مو کورنۍ چارو چې دی غوتی وي مزاحمت کوي. یعنی د مو د خپل ملک قانون دی، الهي قانون دی، اسلامي قانون دی او د امر بالمعروف چې دی متصریح کړی دی. خو مو بیا سی یو مو نه واک نه کوو، مو دی وې مشورې په شکل دا سیوی چې د ملک د افغانستان ولسونه الحمدلله مسلمانان دي، و د دغه د پوره دا سیوی وضعیت په کور دی چې ورو ورو دا سی قدم په قدم سلو سلو مو مخ کیږي چې لکه پیغمبر رسم د خو اخلاقو ندیر مشرکین متاثر شو ایمان پر ورو 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 د خو خلکو چې دغه وظیفه چا تعبیر کوي هغه په ډیر خو اخلاقو سره مخ ته شي چې خلکونه متاثر شي او بیرته دغه تزورات پاتې نشي چې یو سړی بندي کا یو سړی وای یو سړی یو انسان به ذاتی وکا. ورور د مسلمان ټولنه مو اجداد نه جد بر جد نه مسلمانان افغانستان خلک په سلو کې نه نوي پیسه د مسلمانان دي. خو کچی ته داسې فشار دی واجی نه وي نو ډیر تی شلان وي نو د خلک مو خلک مو مخ ته چې پرازو چي او هغه تر نه د سرتی د زخته د سرتی او په زور جنات نه شي بوله. نو افغانستان ټولنه چې د مخکې مو توې چې دا ډیره مسلمانه ټولنه ده او هو کین دی دی پورو دی پیغور ټولنه ده. ښه خبره به دا وي چې د ښو اخلاقو نه د ښه روش نه د نرمښت نه کور واخیستل شي. بلاخره چې هغه کوم دی اسلام اصول دی، مو افغانان غوړي، مو ټولنه غوړي، مو نارینه غوړي، مو ښځینه غوړي، ان شاء الله هغه ته برسېږو.
مننه کور ودان صدیقي صاحب، تاسو بیرته راوګرځم ور بشوم جهاني صاحب ته. جهاني صاحب تاسو په پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. جهاني صاحب تاسو د صدیقي صاحب خبرې باتمن اوریدلې وي. له دې نه وړاندې پروګرامونو کې په دې بحثونه شوې دي چې په افغانستان کې دغه جمهوریتونه چې راغلي کارپوهان دا وایي چې سقوط علت افراد و تفرید و په ځینو مسایلو کې. که چیرې هم دې ته تم شو چې که په تېر کې جمهوریتونو ته وګورو هغوی په ځینو مسایلو کې ډېر افراد کول، اوس که طالبانو ته وګورو دوی په دغه اصولو کې چې تطبیقي په یو ډول باندې د صدیقي صاحب خبره که دغه فشارونه په کراره دوی راوړي د افغانانو لپاره به د منلو وي. تاسې څه فکر کوئ دغه ډول نظامونه چې راځي یو افراد کې بلې تفرید کې یو اسلام ډېر مخې ته کوي د هغې نه د سیاسي اجنډا په توګه باندې کار اخلي، بیا ځینې ورته د غرب نوم ورکوي، دا ټوله کې ځوان نسل ته څومره زیان رسوي؟ یو فکر کوئ دغه کم قانون چې اوس طالبانو جوړ کړی افغان ځوانان به ورته سر ټیټ کړي؟
سلامونه تاسو ته او درنو ګډونوالو ته. بدبختانه ځینې مسلې د زما په نظر باندې د هر حکومت په افغانستان کې راغلی، خصوصا تیرو څلوېښتو کلونو کې یو اندازه د درک محدودیت یې درلود او تر ډېره حده پورې هغه خپل ایډیالوژیک ایجنډا هغې ته ترجیح ورکړې، په ملي ګټو باندې، په ملي ثبات باندې، د خلکو په رفاه باندې او د خلکو په خوشحالۍ باندې. په دغه اوسنۍ عصر کې حکومتونه معمولا د حکومتونو مسؤلیت یا رول و نقش دا نه رسي، مثلا د خپل اوامر او احکام په نورو باندې تطبیق کی، یا که په ساده عبارت وایم د حکومتونو یو ښه حکومت کرایټیریا، د یو ښه حکومت خصوصیت دا نه ده چې هغه د ملت د خپل هغه ایډیال او ایډیالوژي او هغه د خپل ځان پر کم باندې کی، بلکې د حکومتونو مسؤلیت دا ده یا یو ښه حکومت هغه ده چې هغه د امکان تر حده پورې هغه د خلکو غوښتنو ته په یو شکل باندې جواب ووایي، په دې معنی باندې چې خلکو ته امکانات برابر کړي او خلکو د هوساینې، د رفاه او د آرامش کچه کلیګم کې زیاته کی. افغانستان کې تیرو څلوېښتو کلونو کې اته وګورو د خلکانو د ثور د ومل کودتا نه بیا تر نن ورځې پورې تر ډېره حده پورې هر حکومت چې راغلی و تر یو نه یو حد پورې مثلا د خلکو په ژوند کې مداخله درلوده او هڅه یې کوله ټول خلک په خپل شکل باندې کې، او دغه عمومي کوم ذهنیت چې اوس په افغانستان کې موجود ده، یعنی د طالبانو حتی طالبانو مخالفین وایي چې خلک باید په تدریج سره جوړ شي. خلک جوړ یعنی څه؟ یعنی اصلا د حکومت ایجنډا باید دا وي چې خلک د دې پر کم باندې کې، دا خو یو اشتباه ذهنیت ده. اصلا باید حکومت د خلکو پر کم باندې شي، اصلا حکومت ته بوی شي چې هغه د خلکو غوښتنې او ارمانونه او ذهنیت او د خلکو ارزښتونو ته احترام وکړي. دغه مثلا د طالبانو په تیر دور کې او په اوسني دور کې طالبان له ډیرو اړخونو سیزه ورته ګورم، ډیر له هغه چپیو کمونیستي استبدادي هغو سره ډیر ورته والی لري. د دې هڅه او تلاش هم دا ده چې په زور باندې مثلا خلک بدل کړي او خلک د خپل ځان پر کم کړي او فکر کوي چې مثلا څه چې خلک کوي یا خلک یې وایي هغه اشتباه دی او څه دی وایي هغه سم دی.
خو جهانی صاحب په بخښنه سره دلته یو مداخله کوم، طالبان چې دغه کوم څه تطبیقي د اسلام تر نوم لاندې تطبیقي او په افغانستان کې ټولو ته معلومه ده چې کله د اسلام خبر راشي افغانان ور باندې کلک ولاړ وي، بیا فکر کوي د دغه پالیسۍ یا د دغه اجنډا په تطبیق کې به دوی بریالي شي، ځکه چې دوی د هر څه سره چې کله یې د تطبیق نوم راځي یو د اسلام موضوع ورسره تړي، د اسلام نوم ورسره تړي.
ستونزه داده سی معمولا استخبار د طالبان و درک لدغی حقیقت نه چه دی دی روایت او اسلام دو جلا شایند دی لره ده، یعنی دی خپل دغه نقطه ته نه دی رسیدلی. اسلام یو عینی واقعیت ده، یو دین ده، د نړۍ کې شپږ پنځوس هیوادونه خپل ځانونه اسلامي هیوادونه معرفي کوي. تقریبا دوه میلیارده خلک ځان مسلمانان ښیي. اسلام یو عینی واقعیت ده، او کوم روایت او فهم سې دی له اسلام څخه لري، دا یو تفسیر ده، دا یو فهم ده سیدی په ذهن کې ده، یعنی د باندې نست. نو دیس دا خپل کوم فهم ده، هغه فهم یې داسې جدي نیولی د سیده عینی واقعیت او اصلي اسلام همدا شی ده، در حال کې سیده فقط د دې ذهنیت ده، دا فقط د دې فهم ده له اسلام څخه. او که چېرته خلک په دې باندې پوه سي، خلک دغې نقطې ته متوجه سي، اسلام او د طالبانو فهم له اسلام څخه سي، هغه د دې روایت ته، دا دوه جلا شیان دي، نو بنان بیا خلک لزوم نه ویني یا جدي نه بولي سیاتمن دي، مثلا د اسلام په نوم باندې د طالبانو له فکر او فهم څخه مثلا پیروي وکړي او غاړي وکړي.
او جهاني صاحب، بیا په داسې ډول شرایطو کې چې الکانو ته تعلیم ته وګورو، په هغه کیفیت چې لکه نور نړۍ کې تعلیم ده، یا په اسلامي هیوادونو کې حداقل تعلیم ده، حتی الکان ته په افغانستان کې نشته او نجونې کاملا محرومې دي، دغه فهم او دغه پوهه چې عام ولس یې باید ولري تر څو وکولای شي د عیني واقعیت چې اسلام ده او د هغه روایت چې طالبانو ترې را جوړ کړی دی، د دې ترمنځ توپیر وکړي.
واقعا دا ستونزمنه ده، خصوصا په دغه سې حالت کې چې طالبان د خپل روایت د تطبیق لپاره په پراخه کچه باندې پروپاګنډا کوي. یعنی دا اوس د طالبانو ټولې رسنۍ په دې باندې لګیا دي چې ثابته کړي یا وښيي چې کوم څه دی کوي، کوم څه چې د دې پالیسي ده هغه عیني اسلام ده، یا هغه د اسلام تر ټولو یو خ سیاسي موډل همدی دی. ښه نه، البته دی فکر کوي چې دغه یوازینی موډل ده، دغه یوازینی لار ده په اسلام کې، او د اسلامي حکومت لپاره یوازینی لار او طریقه هم ده. واقعا دا ستونزمنه ده، ولی زما په نظر باندې ناممکنه نه ده چې خلک دغه فهم ته ورسیږي، ځکه همدا اوس وخت هم په ټولنیزو رسنیو کې، په رسنیو کې او همدارنګه د خلکو ترمنځ په دې باندې بحث کېږي چې واقعا کوم څه چې دی وایي دا عیني هغه اسلام ده کنه ده. اوس مثلا د طالبانو د لوړو زده کړو په نوم باندې کوم سرپرست وزیر سیدنی دا محمد، د هغه وروستیو څرګندونو اړوند باندې ډېرو مفتیانو نظر ورکړو او خبرې باندې وکړې. یعنی هر اقل یو انګوینګ بحث موجود ده، یعنی یو بحث روان ده، یو څه موجود دي، خلک ورباندې خبرې کوي، تبصرې کوي. او زما په نظر باندې آرام آرام خلک ورته متوجه کیږي، آرام آرام د خلکو سیاسي فهم او شعور او همدارنګه دینی فهم له دې مسایلو څخه لوړیږي. او دغه تجربه مثلا د ایران حکومت تجربه کړي. ایران څلوېښت کاله مخکې کله چې اسلامي حکومت لومړی ځل قدرت راغی، هغو دغه د طالبانو رژیم ډېر امکانات او هغه لرل، وسایل لرل، هغو تر دې په پراخه کچه پروپاګنډا کړې ده، ولی په نهایت کې ملت دې آګاهي ته رسېدلی ده چې کوم څه سي د اخوندي رژیم وایي او کوم څه سي واقعا د یو حکومت لپاره اړین دي، کوي یا چې د اسلام نوم ده، اسلام ده، اسلام نه سو استفاده ده، دا دوه فرق لري. نو آرام آرام په افغانستان کې خلک دې فهم او پوهې ته رسیدونکي دي، البته دا ممکن وخت ونیسي چې کوم څه د طالب ایدیالوژي ده، کوم څه د طالب فهم او روایت له اسلام څخه، او کوم څه واقعي اسلام ده، دا دوه فرق سره لري. او کله چې یو څوک دغه فهم ته ورسیږي، بیا ځان مکلف نه بولي چې د طالب له اصولو څخه خپل زړه باندې پیروي وکړي، ځکه وایي دا د طالب امر ده او دا د اسلام امر متفاوت ده. نو زه ولې د بل چا بندګي وکړم، در حال کې چې د خدای بندګي او د خدای اصولو هغه ماته
مننه کور ودان. جهانی صاحب تاسو ته بیرته راوګرځم، بیا اوریدونکو را سره د دوی بره وخلو، بیا بغلی پتنګ ته ورشم. مهرباني اتل صاحب، ستړی مشه له هندمن نه. له تاسو ورو دغه د طالبانو تازه بندیزونو په اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟ کله چې تاسو اوریدل دغه ډول بندیزونه وځکړي، تاسو آماده یاست چې دا ومني؟
ورجانې خبره ده سیده په خو به موږ زړه ګلاره تکول چې مثال لر بندیس چې لګیږي پر خوند باندې لګیږي ورجانې زکه موږ تاسو مخ کې وکتل دغه چې و دا خوند دغه چې و سنگارتونه چې و تړسول مثال د خبرې شونځي او پانتونه و تړسول نو دلته د زین خوند سره ورجانې د غندښنه و چې مثال طالبان خپل شریو د چې دی پر موږ جاری کړي نو د نه کمر ورجانې و خو موږ ډیر خوشاله سو زکه پر موږ ځوانانو باندې د زین محدودیتونه چې د شریعت نگاه او هغه مثال د خبرې باید موږ ونکو هغه محدودیتونه پر موږ هم لګیدل ورجانې یو مثال در کوم پر شوزو باندې سنگار تونونه وتړ سول مثال د خبرې د سنگار دغه چری د دیم خورجانې دغه نه یو مخالف نه یو مجه طرفدار یو خودل ته مشته زړه دغه ځای زور راکوي خورجانې چې پر خوند دغه شان وتړ سول ځوانان وسم مثال د خبرې نایان تزي مثال سرونه جوړي ژره خري خورجانې پر دغه باندې بندیز نه ولګیدلی
د اسلامي امارات په دغه یاستي چې خده چې دا ظلمیم دی پیغلو سره قطار کې و درېدل پات نه نشتل شوات شاته
بله خورجانی ما دغه د زور راکوي چې دا ژوري و دا سرونه مثال د خبرې خره کیږي یا داسې انګریزي سرونه جوړیږي پر دوی باندې محدودیتونه نشته نو وس خورجانی سګوانانو مثال د خبرې دغه ژوري چې خري دغه بلاو به تر هغه د پرمان سره روان غشتله هغه شریعت خدای پاک خورجانی
اتل صاحب څه فکر کوي بیا زلمی ما ماده دي لکه څنګه چې جنجونی اوس په کور ناست دي او هغه له تعلیم محروم شوي اوس دغه ځوانان چې د خپل یو څه ازادي درلودل په خپل خوخي اختان جوړول شو په خپل خوخي کالي اغوستل شو د محروم دویم لدی کار محروم شول څومره د ځوانان به ماده وشي د ومني
موږ ټول ځوانان دې ته ماده خورجانې خو خبره ده سیده چې موږ پر خوند باندې کم پرمانونه جاری کیږي هغه دې پر موږ ځوانان باندې هم جاری سیده سیده نه کیږي خورجانې چې مثال نه ای ته ځغ نه کیږي چې رقم بیشتان د خلکو جوړي جوړ خري هغه ته باس نه کیږي
خو تل سب کې دغه فرمانونه چې په خویند وځ شوې دي دې په ځای چې په ځوان باندې یو بندیز ولګي ولی دغه خوندونه نه لري کی یا تاسو په دې برخه کې تدې به زه اوس خوشاله یاست نه خده په انجونو باندې او پالکانو باندې دغه بندیز راغی دغه انجونو لزړه خبر شي سید دوی بلاغه د زړه خبر شي خو فکر نه کوي چې ودول دا ټولنه نورم سره محدودی یو ستونزې ډیریږي
فریدی خور کې د امر په بیلابیل خبرونه کې د خپل حکومت سره غوښتنه کړې ده چې مثال د خبرې مکتبو ته ضرورت دلته شزینه ډاکټران دي غوښتنه چې د حکومت سره کړې ده خدای پاک دې وکړي چې په دې عقل باندې اقدامو کې دا خو ډیر شې
مننه کور ودان تل صاحب ژوندۍ اوسې چې اړیکې د هلمند نیولې و او تاسو د نور ځوانانو برعکس د فرمان ته ځکه خوشاله وي چې د کوم ځلمیان چې تر اوسه پورې د طالبانو له محدودیتونو لري پاتې وو دیم دا غونډونه لزړه خبرې چې ور باندې محدودیت تونه دل از تکلو محرومی دی او حتا اوس یې په مخ او غک باندې هم بندیز لګول شو اغلی پتن کتا سي تر شما یو څه چې په حکومتداري کې تل ورته اشاره کیږي هغه د ټولنې نبض لوستل دي طالبانو په دغه قانون کې بیلابیل برخو ته اشاره کړې ده او حتی هغه کسانو چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دي دوی ته حق ورکړی کې تاسو داسې کسان چې سرغړونې له قوانینو کولونی ول کولای شي لا څلورويشتو تر درې ورځو پورې په بن کې وساتي زندانی کړي په ټول کې دغه ډول قوانین خو به وډول نه یو ډول په افغانستان کې تطبیق شي او لکه څنګه چې د زده کړو موضوع لا تر اوسه پورې انداسې پاتې ده او وساته د پښتني حق له خلکو اخیستل شوی دی څومره به ځوانان دې ته اړ کړی چې افغانستان پریږدي د نورو هیوادونو لار ونیسي یا بل داسې کار ته مخه کړی چې په هغه کې یو ډول نه یو ډول د طالبانو مخالفت وی
فریدا جان زما په نظر سره چې د نن ورځ زموږ هر یو ځوان ته چې د موقع ورکړ شي چې هغه افغانستان راوځي زه فکر کوم چې یو ځوان به پاتې شي په افغانستان کې د خپل طالبانو د چارواکو نه نیولې چې اکثر هغه چې ردیف کې چې کار کوي طالبان دي او هم په اکثر په دغه رقم پالیسیانو باندې دي خوشاله ګوره مهمه خبره ده چې څه وخت چې حکومتونه یو پالیسی را باسي هغه باید خپل ملت باید لوستلای وي او باید په دې باندې پوه شي چې آیا زموږ هیواد دغه پالیسۍ ته یا دغه بدلون ته اړتیا لري که نه لري او امکانات دې شته دي چې موږ که دغه بدلون رامنځته کړو آیا دا به زموږ د هیواد په منځ کې نورې ستونزې را ډېرې کړي یا که یې را کموي ګورې دا یو څه نه چې زموږ تاسو حکومتونو نه دي زده کړي هغه د تجربو نه دي زده کړي جمهوریت کې زموږ ستونزه څه شی وه چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ډیر غټ وطن رامنځته شوی و حکومت به خپل ځان هغه رقم بوللو چې زه په هر څه پوهیږم دروازې تړلې وي او د خلکو نه خپل ځان ډیر لرې ساتلی و نن ورځ چې فیلی واکمنۍ راغلی د هغوی هم په همدغې لار باندې روان دي کیدای شي چې جمهوریت کوشش کوله چې دیموکراسي په خو باندې ودروي او بیا طالبان غواړي چې شرایط په خو باندې په افغانستان کې ودروي. په افغانستان کې ټول خلک مسلمانان دي اکثره. زه فکر کوم چې موږ تاسو په افغانستان کې داسې څوک نه لرو چې هلته ادې د پاره ضرورت ولري چې هغوی ته موږ تاسو په دې باندې پوه کړو چې آیا دوی باید څه رقم شرعي ژوند باید وکړي. خو متاسفانه په دا رقم پالیسیانو سره زما په نظر چې دوی ځوانان زړه توري کوي، خصوصا که چېرته دوی ته دومره لږ ازادي ورکړل شوې وای چې بیرون ته به وتل، هغه په خپل سټایل باندې به ژوند کول. هلکانو که څه هم محدودیتونه په نجونو باندې ورځ تر بلې زیاتېږي که موږ تاسو یې وګورو، خو نن ورځې هلکانو ته یې هم همدغه هغه رامخته کړی دی. زه فکر کوم چې مهمه خبره دا ده چې دوی باید په خپلو پالیسیانو کې بدلون رامنځته کړي. زما په فکر سره چې په دا رقم پالیسیانو نوسره دوی خپل هغه موده چې دوی باید حکومتداری د افغانستان لپاره کړی وای، د لپاره کار کړی وای چې څنګه افغانستان پرمختګ لپاره مخته کی، دوی د خپل وخت را کموي. او یو څه بل غواړم چې را اضافه کړم، ګوره چې په زور سره زه فکر نه کوم چې یو قانون موږ تاسو کولای شي په خو باندې بدرو، موږ نه شو کولای چې په ټکولو باندې قانون په خو باندې بدرو یا په خلکو باندې عملی کړو. خبر دوی چې کچیرته دوی غواړي
خوغلی پټه په خنی سره په خنی سره د درې کال کېږي چې د نجونو خوانځي باندې او په دینو باندې چې طرحه جوړیږي، طرحه جوړیږي خوانځي نه خلاصيږي، پانتونونو پسې بند شو، بیا پسې د خزو په کار باندې زولګول شو او زاده مخه او غږیم اورات وبلل شو. فکر نه کوي دا یو ډول زور دی او تطبیقي دا روان دی؟
بله شکه چې دا زور دی، که چیرته زور نه وای خو دی خلک به هغه مجبور نه وای چې د افغانستان راووزی. ګوره یو بل څه چې موږ تاسو باید پام شو چې طالبان ولی دغه رقم پالیسیان را مخته کوي، ولی دغه رقم ایدئولوژي دوی لري. دوی د دوی فکر چې دی د اسلام سره هم که چیرته وګورو په ډیرو څو کې په ټاکر کې دی، دوی ته چې هغه غټ خطر چې دی هغه داعش دی نن ورځ په افغانستان کې، چې داعش په طالبان باندې د کافر و نوم باندې گدی. نو طالب یې ډیر زیات کوشش کوي چې خپل هغه کړنې یا هغه کوم فکر باندې چې دوی په دې شلو قانونو کې چې د خپل کسان یې وروزل او تربیه یې کړل، چې په دا رقم پالیسیان باندې دوی هغه فکر هم بدل نشي چې سبا ورځ وي چې ولاده خو ریښتیا هم تاسو دي انجونی هلکان پرېږده یا چې په خپل سټایل باندې وګرځي، مکتوبونه هم را خلاص کړي دي، نو خی تاسو د جمهوریت څه فرق راځي. نو دې په خاطر باندې په دا رقم غلیظ و پالیسیان باندې دوی غواړي چې هغه خپل عسکر د خپل څنګ سره ودروي او بلري، او دوی باندې هغه کوم د اسلام هغه ور باندې چلګي چې دوی ګویا د اسلام نه لري پاتې شوي دي، او داعش دوی ته د کفار او خطاب ورته کوي. دی په خاطر باندې دوی د پاره هغه غټ ګواښ داعش دی نن ورځ، چې دوی دغې نه یېږي چې دوی اساکر هغې خاطران نشین. په دا رقم پالیسیان باندې دوی غواړي چې خپل اساکر د خپل ځان سره وساتي، او په دا رقم ورونه موږ تاسو لرو لکه دې ورور ته زه احترام لرم چې دوی به خوشحاله کېږي په دا رقم پالیسیان راوستلو سره. چې زه فکر کوم دا رقم پالیسیان ته موږ تاسو باید ربای کنه ویایو، موږ تاسو باید دا رقم پالیسیان مخالفت باید وکړو، او دې لپاره باید دا رقم دریض باید غوره شي چې افغانان پرمختګ غواړي. ګوره یو خوش رئیس قوانین دي چې موږ تاسو غواړو چې په خو باندې ودرو، یو د نړۍ سره موږ تاسو باید کوشش وکړو چې په یو شکل باندې باید مختارو چې هغه موږ تاسو د هیواد د پرمختګ لپاره وي. موږ خو تاسو شو کولای چې کچیرته وګورو چې په اسلام کې کالونه مخکې څه رقم خلکو ژوندونه کول، نو موږ هم راشو په هغه طریقه باندې ژوند وکړو. خی داسې چې وینو خی ټکنالوژۍ نه، خی باید دوی لاس واخلي د تلویزیون او د هر رقم تلیفونونو نه باید ځان واخلي، باید نو دوی باید اصلا هغه رقم خی ژوندونه وکړي چې په زراو کالونو مخکې و. خو متاسفانه دوی غواړي د یوې خوانه عصري ژوند ولري، او بلې خوانه د عصري ټکنالوژۍ نه غواړي چې برخمن اوسي، او د پرې خوانه په دغه رقم وړو وړو خبرو باندې دوی غواړي چې خپل پالیسیان تمرکز کړي. نو زه دغه رقم پالیسیان او طرفدار نه یم. زه فکر نه کوم چې زموږ تاسو هیواد لپاره خګنه رسوي، د زموږ تاسو نورم چرته بیایي، او زموږ تاسو هیواد دغه رقم پالیسیان ته ضرورت نه ورته ګڼل کیږي. زه فکر کوم زموږ ځوانان د دې لپاره باید واڅو شي چې غوی باید تشویق شي ترڅو غوی د خپل هیواد په منځ کې پاتې شي، او دلته زمينه د کار ته برابر شي. د دغه ایساکي کې چې د دوی کار وکړي دوی ټول تمرکز نن ورځ متاسفانه په امر بالمعروف په وزارت باندې دی، چې امر بالمعروف کومه خبره کوي او کوم فرمانونه راوباسي او دوی بیا امضا کوي او بس په خلکو باندې په زور باندې غوړي جمالي کړی. نو زه فکر نه کوم چې د زور کار به دوی وشي کړی، چې د ډېرې مودې لپاره به دوی وتوانول شي چې دوی سر ته ورسوي. او زه په دې فکر باندې هم نه یم چې زموږ ځوانان به ورته تم شي، که نن نوي که سبا وي خوځک به راپورته کیږي د دې رقم پالیسیانو په مقابل کې. او زه غوښتنه کوم د هغې چارواکو نه چې واقعیت دوی د اسلام نه خبر دي او د افغانستان د خلکو د ژوندو نه هم خبر دي، په دې رقم پالیسیانو باندې د اسلام نوم بدول او یا د افغانستان انزوا ته بول ضرورت نه ګڼم. نو زه غواړم چې دوی په دې رقم پالیسیانو باندې غور وکړي او په خپلو کړنو باندې او په خپلو فکرونو کې باید لږ تغییرات باید راولي.
مننه مننه کوروان، تاسو بیر سره وګرځم. صدام صاحب که تاسو ته راشم، اغلی پتنګ یادونه وکړه چې دغه ډول پالیسیانې به ډیر دوام ونه کړي. درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي، دا نوی بندیز چې په نارینه وو شولې دی وړاندې ځینې وړې خبرې د نارینه وو په برخه کې وي، خو دا په ښکاره ډول باندې لومړی ځل ده چې دغه ډول پراخ بندیزونه پر نارینه وو وضع کېږي. فکر کوي افغان ځوانان به پر وړاندې اقدام وکړي، ځکه چې د درېو کالو کې د نجونو پر ښوونځي او پانتونونو چا اقدام ونه کړه، دې ښوونځي او د دې بندیزونو په وړاندې به افغان ځوانان څه وکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو په خپلو ټولنو کې شاهدان یو، نو که موږ تاسو وګورو په خپله ټولنه کې دوی چې کومه پالیسي رامنځته کړې تقریبا تر 30 سلنه پورې ایزلی ضرورت نه شو دوی دغه رامنځته کړی دی. کوم اصول چې دوی بیان کړي دي هغه ټول الحمدلله اسلامي ټولنه ده، هغه ټول موږ لرو. ځینې مسایل لکه د ګیرې مسایل دي یا د جامو مسایل دي، دا هم ډېر په کمو حدودو کې، یو شل یا 15% کې هغه شتون لري. یو خبره دغه د نجونو د مخاطبو په باره کې، دا که موږ تاسو وګورو اکثریت د اسلامي امارت دریځ او دلیل لوي چې دوی وایي شاید څه کله یو زنانه مریضېږي نو کولی شي چې خپل تر همدغې مخصوصه پورې کولی شي ته یو ډاکټر ته وښیي، ته اجازه لرې. ولې یو ډاکټر به دغه اجازه ولري په شریعت کې؟ ولې زمونږ یو خورکۍ، زمونږ یو لور، زمونږ یو مور هغه دا نه مني چې ته یو ډاکټر د خپل مخصوصه اندام یا یو خپل یو ساحه ورته ښکاره کې ته یو مشکل لري؟ تر کومه حالته مونږ په دفاعي حالات کې قرار لرو؟ دغه ځوانان چې زمونږ د داسې ناوړه اعمالو سره مخ کېږي، که څه هم دغه کومه پالیسي چې دی په لاره چولې ما مخکې به یادونه وکړه دا د شریعت خلاف نه ده. ولې دغه کوم کسان چې عملي کوي دغه ځم لري او سلو لري دغه وخت
خو صدام صاحب زی یو پوښتنه دلته بل کوم، تاسو مخکې د ځوانانو د یادونه وکړه شاتیا سلنه ارتیا نه و، خو که چېرې افغان ځوانانو ته وګورو یو نیم نه بغیر چې هغه چېرته داسې د طالبانو لراته ګروسته دریشي کړي یا پتلونه اغوستوي، خو نور ټول خړ پړ دي، غریبۍ پسې ورک ګیری اوږدي دي، پرتوګو کمیس اغوندي، دې کې خو داسې خاص لکه تاسو خپل سیمې نه وایاست، شالته ځوانان څنګه ګرځي؟ خو موږ هماغه افغاني لباس لرو پکې ګرځو. د دې سربېره خو بیا هم د قانون اوس جوړ شوی دی، لکه په ټوله کې دغه افغان ځوانان چې ورته په یو ډول دوی وایي چې اوس سخته ده ساسې په ګډون باندې، یا کوم کسان چې تطبیقي دغه داسې ډول کسان نه دي چې دوی خپل په دې اصول پوه شي، خو فکر کوي افغان ځوانان به په وړاندې باندې یو ډول داسې غبرګون وښایي چې هغه نور ځوانانو ته یا پیغلو ته دا لار هواره کړي چې هغوی راپورته شي د خپل حق غوښتنه وکړي.
کګوند دغه چیلنجونه سره مخ دي. افغان ځوانان اگر چې د شریعت خلاف دي، ولیکم کسان چې امریکا یو ویل مخکمه دی او ګرام او سلام لري بل لار نه لري. افغان ځوانان له مخکمه چې مالي نن خو بل لار نه لري، ټول غریب دي، بل لار نه لري، مجبور دي چې څنګه چې ایران توخته او تختیږي روان دي. هغه دي چې نو دا زمونږ د هیواد د سولې د تقدیر د دې د انرژي نه په ساده او په کاټه انداز کار واخیستل شي، خو ښه ځوانان لرو په هیواد کې کله دا څه مسلې سره مخ کیږي بل نه فون لري چې تر اپور تکي ته خپل غږ دې تخلقه د چنګې مشکلات سره مخ کیږي. نو بس دا موږ مجبور دي چې ځوان فرار کوي او ته یو کلمه ماده کوته والته کردی یا پردی کلتور باندې یا د شریعت د لپاره کیږي. کله نه سل پاتې شي بل
مجبور دی چې دا وتښتېږي، ځکه سره د شپاړس کاله یا اتلس کاله یا دېرش کاله دکتورا او ماستري سره موږ د دې عیني شاهدان یو چې تلز د نور به پسې ځي تر څو چې ولس پکې نه دا نظام تر څو چې د ولس غږ وانوري تر څو چې ولس خپل کې تر څو سره واټن د ولس او د اسلامي امارات ترمنځ چې کوم دی تر دې پورې دغه پالیسي په امریکا په دې ساتي اندازه د مشکلاتو سره مخ، ځکه هر خبره هر کار خپل اصول او خپل وخت لري. دغه وسایل دغه کوم پالیسي چې په لاره کې ولږ خپل د ډېرو مشکلاتو سره بدې کې مخ شي.
مننه کور ودان صدام صاحب، وروسته به درته راوګرځم. صدیق صاحب که تاسې ته راشم، دلته زه غواړم د ښځو په برخه کې له تاسې یو پوښتنه وکړم. د افغانستان په تیرو جګړو کې په زرهاو ښځې په افغانستان کې کونډې شوې، اوس د طالبانو حکومت فرمان ورکړی چې د ښځو مخ او غږ هم اورد. د مخو په هر صورت په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لرو پرتو سیمو کې ډېرې ښځې مخ پټوي، چادرې اچوي، خو هغه ښځې چې د کور سرپرست نه لري، په کورنۍ کې احیانا نارینه نه وي او دوی غواړي کار وکړي، یو ډول نه یو ډول مجبوریتونه لري، یا حداقل یو څوک کور کې نارینه نه لري، د ورځې سودا پکارېږي، زه دوکان نه سودا اخلي، خو د دې غږ اوس اورد ده. فکر کوي دغه په دې برخه کې څومره ستونزه راپورته کوي، یعنی د دې هدف دا ده چې ښځې د نورې ګونګیانې شي خبرې دې نه کوي؟
ډېره ښه خبره ده. زه به تاسو ته پښتنې په ځواب کې دومره ووایم چې موږ مخکې وي چې شکر الحمدلله مسلمانان یو، د افغانستان ټوله ټولنه اسلامي ټولنه ده. لکه مخکې د جهالت زمانه وه، خلکو به خپلې لورګانې ژوندۍ ښوري، خو چې کله دین اسلام منځ ته راغی، علم رو کلم رو پیغمبر د اسلام رو او په دروشتو کالونو کې قرآن عظیم شان چې و تکمیل شو، نو ټول د اسلامي اصول چې و حدودات وټاکل کنه، دا داسې نه ده چې د دین او د اسلام یا د شریعت یو د طالبانو ده، د نور مسلمانانو نه ده. شکر الحمدلله د افغانستان ټول ملت چې ده مسلمان ملت ده، زمون خویندې زمون میندې زمون پلارونه زمون اجداد اوال نظر مسلمانان دی. و خبر دا سیده چه دا داخلی موضوعان دی امارات اسلامی دا سی خبر کبی چه مو انشالله پا وقت را یو میکانیزم دلیاری یه وصول دلیاری در طول و مسئله تا طول ستونو تا انشالله مو آماده کی گوی چه در پزه ودره و لکه خیان دی خزینه لکه توسی چه اشاره و تاوکلا چه مثلا چوب چه سرپرست نداری ایده و تا باید در امارت اسلامی و خاص توجه که او در خاصی به پرگرام دلیاری به ترکی دلیاری به وصولی دلیاری ایده و خلق و در خیام در مشکل حل که لکه مخت اونون و دیدون کنه
صدیق صاحب دلتی و بلا بخته نکوم که چیری دقا میکانیزمونو بانده طالبان و حکومت کار که فکر نکوی نمره دیو میکانیزم جور که مثلا دقا خزی چه دوی غواری خونزیو تا لار نشی یا پانتونون تا لار نشی یا دقا دول بی سرپرست خزی چه دوی نغواری غگی پا هم محضر که دخلگو تر منز یا پا طولنه که واوری دلشی یا زوانان چه دوی ورتوای گیری به نخری کالی به دا اسلام مطابق برابر آغونده، دقا طول مسائل مخکل دینه چه دوی پا قانون که ذکر کی توشی کی فکر نکوی خدا دا چه اول ورتی و میکانیزم جور کی دا چوکات برابر کی بعد دا غین قانونو تا تصویب کی وست زدرتی یو دلتا یو بل مثال رازی که چرت یو افغان زوان وست طالب داره یو ورتوائی چه کالی دی ولی لند دی یا اگده دی اغا که دشی سوچ ټول په دی وی چې څنګه پیسې وګټي، خو که چیرې ځوان ته د کار زمينه برابر شي او بیا روس ورته ته قانون جوړ کړي چې کالی داسې اغونده وظیفه ته داسې راز کار دی داسې کوي، اخزه ته کته وای چې غږ دی باید په ټولنه کې وانوري دل شي، مخکې دینه شورتای چې غږ دی وانوري دل شي، فکر نه کوي چې دا یو څه باید جوړ شي بعد دغه قانون تصویب شي، یا مخکې دینه داسې لکه طالبان چې مخکې روان دي فکر کوي دا کار ورکی
داسې ده چې یو خو الهي قانون دی، مو مخکې خبره وکړه خو بېشاکه بېشوبې دی، یو مدني قانون دی که نه په دوه ډوله دی. دوی خو د طالبانو مشرانو خو هر وخت دا کیسه کوي ملت ته چې موږ ته وخت راکوي، د وخت په تېرېدو سره به انشاءالله ټولې ستونزې حل شي که نه. لکه د مثال په ډول موږ مخکې دا خبره وکړه چې موږ دا نظر دی، یعنی البته د عام ولس رضایت هغه نظام استحکام پیدا کوي، بکا پیدا کوي چې هغه سره عام ولس مرګلی وي. که چېرته خدای نخواسته عام ولس د نظام نه مخ واړوي، خپه شي، په اصطلاح منځته راشي، واټن راشي، نو ډېرې ستونزې بیا پیدا کېږي. ما شخصي په نظر یوې مشورې په شکل و د افغان په صفت و د مسلمان په صفت ما شخصی نظر مشوره داده چه کچه تا پو دیر مواردو که دا ملت رسه یا تناو کشکو نمونی طالبان مشرون دا غولش تاسی گزاره و سرو کن او کچه تا دا تناو دا رسه امارت اسلامی مشرون کشکو نمو پو ملت بندی غر که وی چه تاسی گزاره و سرو کن. اقا مانا دا چه مخی به خبرو که مولی چه پینده سردشکالا بدبخته جنگونه تیر شویدی افغانستان خلق چې دی ډېر فکر څوک ټو ټا ټو ټا دي زخمی زخمی دي ان شاء الله ټول معاملې بلا سمې کی او هغه ځوانان یا خزینه چې پردې فرهنګ وروړي کلچر وروړي د اسلام او پکنیو مخکې ځکه اقرار کوي چې مو مسلمان ټول نه یو مو ملک د اسلام نه جوړ ده او مو هغه قوانین چې خدای دی رسول دی په تمام معنا هغه مو منل دي د اجداد نه مو منل دي خو د ملت د ستونزو ته په کتو سره د ملت یا سری ته په کتو سره ښه خبره بداوي چې نرمخ وشي او د افغانستان ملت چې دی دوی ستونزې په نظر کې ونیولی شي او داسې کور وشي چې د ملت او د امارت اسلامي ترمنځ فاصله پیدا نه شي واټن پیدا نه شي او دغه
فکر کوي چې دغه قانون به واټن رامنځته نه کړي.
نو موږ داسې یو چې ګوره کمو رښتا سره مسلمان د افغانستان ملت ځنون مسلمان بولو هغه څه چې په یاد حدیث را ثابت شوي دي هغه څه چې الله ایلی رسول ایلی قرآن عظیم شان ایلی دي خو چې په مغل یوال عملي شي نو تاسو ته مخکې خبره وکړه چې پیغمبر اسلام د ښو اخلاقو نه د نیک اخلاقو نه ډېر مشرکین چې متاثره شوي ایمان یې راوړه موږ دا غوښتنه د امارت اسلامي نه یعنې یوه مشوره ده چې دوی د نرمښت نه کار وخلي آره قوانین چې اسلامي دي خدای دې دي او د ملت ته ضرورت لري په ډېرې په نرمه لهجه او په نیک اخلاق او په ښه سلوک سره وړاندې کړي ان شاء الله ملت هغه لاس کېږي دغه نه سرغړونه نه کوي.
مننه کور ودان صدیقي صاحب. جهاني صاحب تاسو ته راځم که تاسو راته وایئ دغه ډول قوانین اوس په افغانستان کې د تطبیق تر څنګه چې څه ډول به تطبیقیږي خو په ټوله کې اغیز به د افغان ځوان په ژوند باندې د وی پیغلې په ژوند باندې څه وي په ځانګړې توګه هغه چې وي غږ به د نور ناورېدل کیږي یا ځوانان چې دین وروسته په سړکونو باندې درول کیږي او پښتنه به ترې کیږي چې کالی دی اوږده دی لنډ دی ګیره دی اوږده ده لنډه ده.
معمولا د پالیسي جوړونو یو اصل دا ده چې د هغو اغیزې لومړی اغیزې او بعدې اغیزې په نظر کې ونیول شي. ځینې کیسې کیدلای شي ډېری هیپ په مثلا د کتاب په مخ باندې د کاغذ په مخ باندې ډېری ښه ښکاره سي او ځینې کېدلای سي په اول پاس کې خلک فکر وکړي سي دا واقعا ډېر یو ښه قانون یو ډېر ښه اصل دی ولې په نهایت کې ډېری ویجاړونکي اغیزې لري. دا دغه سي همدا وجه ده چې معمولا د پالیسي جوړونې علم او مسلک رامنځته شوی دی او په دې کې دا مسلې ډېری په دقیق یو علمي شکل باندې څېړل کیږي د مخکنیو پالیسیانو واقف کتل کیږي او موږ او تاسو د انساني تاریخ نه له حکومتونو نه له پالیسیانو نه ډېر څه زده کړي دي ولې بدبختانه طالبان له دغو ټولو مسلو څخه ډېر لرې پاتې دي. هغه تر اوسه پورې په ډېر یو پسته چوکاټ کې فکر کوي نه ډېر محدود فکر کوي. مسله دا نه ده چې نه خلک د خپل طبیعت مطابق برابر شي موجودان د سی په اخر د دغه مسایلو نتیجه شي کی مثلا د خزو اړوند د ځینی محدودیتونه لکه مثلا د رستورانتونو یا د هغه د زیبایی یا د خاصتا کول کوم سالونونو سره د بیوټی سالونونو ته وینه پیګم عام خلک کوم اصطلاح ورته کاروي د دغه بسته کېدل سره مثلا په لومړی سټیپ کې اما خلک به کار کوي په دویم کې ارغه نور تړلې تجارتونه سره لاغو سره یي مثلا یو ډول اړیکې درلودلې لکه یو رستورانت او یو نانوایا او ته نګ دی واغه ورشي کسته کېږي لې پلاس سره مخامخ کېږي واغه بل اخر په یو بل تجارت باندې وابسته وي هغه لمات سره مخامخ کېږي دا د یو زنجیر په شکل باندې سره تړلې وي. مثلا په دې شکل باندې قانون هم تطبیقیږي یو کس خپل پیژنه ما ماته ویلې دي چې ما فقط د دې خاطر باندې طالبان وګيره را باندې پریخول او ما وخت خپل خوخه ګيره جوړ کړم ما هیواد پرې خې دا واغه په یو ډېر مهم پوسټ کې کار کاو. دا فقط یو مثال د زرګونه کسان په همدې شکل له هیواد وتلي او همدې ډول قوانین به د دې لامل شي زرګونه نور خلک هم په همدې شکل باندې له هیواد ووځي. په دغو کې به تجاران وي، په دغو کې به مسلکي خلک وي. د دغو په وتلو سره، د دغو تصامیمو په تغیر سره نور بنیادی تغیرات راځي. مثلا یو تجار هیواد پرېږدي، سرمایه له هیواد سره واسي، لس نفره نور سره بیکاره کېږي. د هغو لسو له بیکاره کېدلو سره په ټولنه باندې پلس و کورنیو نورو باندې اغېز پرېوځي، یو ټولنیز فشار نور هم زیاتېږي. معمولا هر څومره سي په یوه انساني ټولنه کې انسانانو ته ازادیانې موجودې وي، هغومره د دې امکان داسې خلک د خوشحالۍ او رضایت احساس وکړي، هغومره خلک د پاتې کېدلو احساس کوي، هغومره خلک د راتلونکي لپاره پلانونه جوړوي او د راتلونکي په جوړولو باندې فکر کوي چې بالاخره دغه د ټولنې په جوړولو باندې پای ته رسیږي. او که چیرې مثلا په دې ډول باندې قوانین اصول تطبیق کېږي چې هغه د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله وي، دا بالاخره خلک په یونه یو شکل باندې زړه توري کوي. خلک ځینې به هیواد پرېږدي له دې وجې، ځینې به کېدلی سي هغه کارونه سي مخکې کول نه وای کوي، ځینې خلک حاشیې ته ځي او ځینې خلک مثلا خپل سرمایې له هیواد نه باسي. کېدلی سي دا اغېزې په لومړي قدم کې ډېرې وړې، کېدلی سي فقط یو کس یې وظیفه پرېږدي، ولې په نهایت کې او په پراخه کچه باندې مثلا په ټول افغانستان کې د ډېر وخت لپاره په دې ډول باندې سخت ګرانه قوانین تطبیقیږي، ډېرې فاجعې آمیزې نتیجې لرلی سي. حتی په هغه سي برخو باندې اغېزې لرلی سي موږ تاسې اصلا تصور نسو کولی. کېدلی سي یعنی زه لرې برخه که زه در وښیم، کېدلی سي مثلا د موږ د معدنونو په صنعت باندې اغېز ولري. هغه کومې سي ډېرې نږدې دي، هغه ټولو خلکو ته معلومې دي، لکه په لومړي قدم کې موږ تاسې روغتیايي کارکوونکي دي، موږ تاسې انجینیرانو پوهنتونو کې استادانو، بالاخره هغه خلک چې کارونه یې کول او تجارتونه یې کول هغه له صحنې څخه وځي، هغه څنګ ته کیږي. او بیا په دویم او دریم قدم کې بالاخره ډېرې پراخې ورانوونکې نتیجې لرلی سي. هغه هیوادونه چې جوړ شوي دي هغه تناف سرکونو باندې جوړ نه دي، هغه پرمختللي هیوادونو ښوالی او ښېګڼه دا نه ده چې ټرینونه لري او لوړې ودانۍ لري. د پرمختللو هیوادونو ښېګڼه دا ده چې هغه ډېر د انسان هغه طبیعت ته مطابق قوانین لري، هغو بالاخره له خپلو تېروتنو څخه ډېر څه زده کړي دي او ډېر اصلاحات یې راوستې دي. ولې موږ تاسې د حکومتداري په یو داسې پړاو کې اوسي نورو ټولنې مثلا 500 کاله، 600 کاله یا 1000 کاله مخکې له همغه دور څخه تېر شوي، موږ تر اوسه پورې ډېر په یو محدود لیول باندې فکر کوو، ډېر مثلا نورې دنیا او هغه څخه پاتې یو. بدبختي دا ده ملت مو بالاخره یادا د ښېګڼه دا ده چې ملت مو هوښیار ده، بدبختي دا ده چې حکومت مو په همغه
جهالی سر دغه پایلو ته پکتو باندې فکر کوي چې د طالبانو د نظام سرنوشت به بالاخره څه کیږي. یعنی لکه څنګه چې نور نظامونه چې هغوی افراط او تفرید کړی دی په ځینو مسایلو کې، لکه تیر وختونو کې، دا ځلې د طالبانو د نظام په اړه باندې تاسو څه فکر کوئ؟ آینده به څنګه؟
دا ډېر ما په نظر باندې یو مغلقه پښتنه ده، او کېدلی سي ډېر خلک داسې جواب ورکړي چې په افغانستان کې حتما د طالبانو نظام له سرنګونۍ سره مخامخ ده، ځکه په افغانستان کې موږ د تیرو 100 کلونو کې، حتی تیرو 300 کلونو کې د حکومتونو اوریج او اوسط محاسبه کوم، یعنی 10 کاله ته معمولا نه رسېږي. او که بیا مثلا دغه نور فکټورونه هم سره محاسبه سي، معمولا دیکتاتوري حکومتونو عمر تر نورو حکومتونو کم وي، نو بنا دې نتیجې ته خلک رسېږي چې طالبانو حکومت عمر به کم وي. ولې موضوع دا داسې دغه انساني انټراکشن یا انساني راکړې ورکړې او برخوردونه دا مسلې څوک نه سي دقیقې محاسبه کولی. یعنی د دې امکان سره سبا ورځ مثلا په د روزګان په ولسوالۍ کې، د هلمند په ولسوالۍ کې یو بغاوت راجک سی، خو یو شپږ میاشتې کې مثلا تر بدخشان پورې ټولې
وات فکر کوي. بیا دغه ډول خوځښت په افغانانو ځوانانو کې وي، لکه فکر کوي دا داسې یو څوک په افغانستان کې، له افغانستانه بهر شته چې دوی داسې جدي مخالفت وکړي؟
زما په نظر باندې په اوس وخت کې نه په داخل کې څوک د دې ډېره لیوالتیا لري، نه د دې جرات لري، او نه له بهر څخه کوم غږونه جریانونه سي په جریان کې د دې توانایي وړتیا لري سي د طالبانو حکومت ته واقعا یو جدي چیلنج واوسي. ولې دا ناممکنه نه ده کېدلی سي شپږ میاشتې وروسته، یو کال وروسته وضعیت کاملا متفاوته وي.
مننه.
دری کلونه ما هم دغه فکر کې تیر کړی ده که چېرته اوس د دوی نوی راغلی دا طالبان نو دا حالت به زمونږ دسې نه وی. اوس به زما د ماستري شاید دویم کال به وی، اوس به په آخري سمستر کې به وګورو.
حکومت هغه نښې شروع کړي دي چې بېخي ختمېدونکې نه دي.
ښوونځي هغه برګر نه ډېر یادېږي ځکه ډېره زیاته زه ورڅخه په یم چې څومره مزهدارو خپلو سنفیانو سره به یو جت تلو.
مالورګانې په کور ناستې دي، ډېر زده کړو نه پاتې دي او سخت تشویش اخیستې یو.
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 10:30 ل آزادی رادیو.
تکیگی بابر زایا چه مکلی سار ناشی ولی والی داستی اوشی چه گلاب گلاب خانان میں پپردے مزدورے